هر شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي د غرازمو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو درې کلنې کلیزې ته هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. خو مخکې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د جمعې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبر کړي بیان کې راغلي دي چې د دې قانون تنفیذ له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروری دي او غږ باید په عام محضر کې وانه وریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان لپاره یو پیاوړي اصولي او همغږه تګلاره جوړ کړي چې د ښځو د بشري حقوقو او د جنډر مساوات په ګډون بشري حقوقو په سر کې ځای شوي وي. تر دې مخې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې نورو هیوادونو او د بشري حقوقو ګڼو سازمانونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1900 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې څیړونکو فرشته عباسی د پنځشنبه په ورځ په ایکس پاڼه کې تور پورې کړی و چې طالبان د خپل مخالفانو د ویرولو لپاره خلک ته د تم کوي او له دې چلند استفاده کوي. د پاکستان په بلوچستان کې د تیرې اونۍ تر خونړۍ بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډیدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پنګونه د 200 میلیون ډالر په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14مه افتتاح. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنگ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراض یا پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نشي. اوس د روتر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخښونکو غورځنګ د وسلوالو د تیرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډیر کسان پکې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په یو ورځ وژل شول د هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډیدل. رویترز اژانس پرون د پاکستان د هوایي چلند ادارې او په بلوچستان کې د دوه حکومتي سرچینو په وینا راپور ورکړ چې د هوایي ډګر به تر هغو فعال نه شي چې په سیمه کې امنیتي وضعیت سم شوی نه وي. د اوکراین ولسمشر د هیواد د هوایي ځواکونو قومندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زیلنسکي دا پریکړه یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړ شوی و اف 14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوی ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. زیلنسکي وویل چې د میکولا اولشچوکوف د برطرفۍ پریکړه د اوکراین د پوځ د مشرتابه د پیاوړتیا لپاره وکړه. اولشچوک د 2021 کال د اګوست میاشتې رئیس د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندانو. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو به له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچاري مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټر د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقال دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د اګست 28 هند ته روانه شوه چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نیوادا کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. خبرونه مو لازم دي راوړو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واوري چې د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو پریکړه د شک په سترګه ګوري. خو د جرمني د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې اقدام دفاع وکړه.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht
und das Solidel Chemuk Kanun Palikar au Mujrimin wo Afghanistan tawastal. Sma pa nazar da kanun da hakimiyat da bawar au khonditob la para da kar zaruri dai.
د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په متحده عربی اماراتو کې ده. هغه هیواد له چارواکو سره د افغان خزو او جنود حقونو په تړاو خبري کړي. جزئیات به ورسته واوري. لنن څخه درې کاله مخکې افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله څرګندل چې آیا درې کاله وروسته افغانستان څخه د سپتمبر 11 ته ورته د تروریستي برید خطر لمنځه تللی. او په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکي په څارویو کې د ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي.
موږ د هغه استي ونیستې ده، موږ بله استي نه لرو، نو چې و د هغه یو اوس موږ مصرفونه په کوو، دا د اوس د دواره خطر د خلک یې ویني.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر له جرمني څخه افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استلو پریکړه ته د شک په سترګه ګوري. مخکې داسې راپور خپره شوی و چې برلین په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د دې کډوالو په تړاو پټې خبرې کړې دي. جرمني پرون اعلان وکړ چې 28 افغانان چې مجرم پیژندل شوي وو بیرته افغانستان ته واستول. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان د جرمني د برخې مشر یولیا دوخرووی هیڅوک هم په افغانستان کې خوندي نه دی. دی په یو بیان کې چې پرون خبر شو زیاته کړه چې هلته خلک په غیر قانوني ډول وشل کیږي، تری تم کیږي او هر ورځ خلک شکنجه کیږي، نو هیڅوک هم باید داسې هیواد ته وانستول شي. خو د میرمن یولیا په وینا کله چې جرمني کډوال خپل هیواد ته لیشي دا ویرشته چې له طالبانو سره لاس یو کړي. د زیاته کړه چې د برلین له لوري دا پریکړې چې ښکاره له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده سیاسي دي. د کډوالو په برخه کې برلین تر فشار لاندې دی چې سختي وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د جمعې په ورځ په برلین کې د دوه افغان کډوالو په اړه چې کابل ته واستول وویل.
Sie haben gesehen, dass wir das Recht durchgesetzt haben und
Das wurde del Chemuk Kanun Palikar aw Mujrimin mo Afghanistan ta wastawal. Zama pa nazar da kanun da hakimiyat sa da bawar aw khonditob la para da kar zaruri dai. Khokhim che wotwanidu che al khpalu sharikano sara da kar tar sara klub. Da Germany aw Afghanistan ya Taliban termanz tamas nashta.
Da Germany hukumat weilidi che dugo atwisht tano afghanano jidi jurmuna kriwo aw da کنه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. فرانس پرېس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول سخت زړی مجرمین او داسې کسان هم شته، لکه هغه یو چې په ډله ییز ډول پورې څوار لسکلین انجلۍ جنسیتي رای کړی وو. د دیر شپیګل مجلې د راپور لمخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په منځګړی تو په پټه روان وو کابل ته استول شوی دی. د جرمني له سر اعظم اولاف شولت څخه بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناک کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغان نجونو خزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري متحده عربي اماراتو کې د هیواد له چارواکو سره د نور مسایلو ترڅنګ د افغان خزو او نجونو د حقوقو پر مسلې خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د جمعې پورس په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو لمرستیالي لانا نصیبه سره وکتل. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت تر دې لیدنې کتنې وروسته یو ګډ بیان خپور کړ چې پکې په کلکه د افغان شزون جنو د حقوقو ملاتړ شوی دی. په دې بیان کې چې پرون خپور شو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوې ده چې د افغان شزو او ماشومانو د ژوند د شوالي لپاره دی ګډه هڅه وشي او لارې چارې د ورته ولټول شي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون چې 15 مادي لري د اگست په 28 نافذ شو. د طالبانو د دې قانون لمخې د شزو مخونه باید په عامه ځایونو کې په بشپړ ډول پټ وي او د دوی شخص هم نامحرم کسان ونه وري. ملګرو ملتو او اروپای ټولنې خبرداري ورکړې ده چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون د دې دلیل حکومت سره د نړیوالو ټولنې تعامل ته صدمه رسوي. طالبانو تر دې مخکې د جنو او شوزو زده کړې لښپژم ټولګي ورپورته تر ثانی امر پوری بندي کړې وي چې هغه هم په نړیواله کچه پراخ پر قانونو لپاره ولې دي. د افغانستان د شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا امیری د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال سره د غونډې پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان شوزو او جنو حقونه د افغانستان د ثبات او اقتصاد لپاره خورا مهم دي. دوی د شوزو او جنو پر زده کړو ټینګار وکړه او ویل چې د هغوی روغتیا ته توجه پکار ده او باید د مخنیوي په ځای کاري فرصتونه ورته برابر شي. میرمن امیری او غلی نصیبه په ورته وخت کې د افغانستان له خلکو سره بشری مرستې مهمې وبللې او ویل چې د افغان شوزو او جنو د ملاتړ لپاره باید د پراختیایي پروژو زمینه مساعده شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان شوزو او جنو په دې باور دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دریو کلونو له پوره کېدو سره په افغانستان کې پر دوی فشارونه ورستر بلي په زیاتېدو دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم رسي ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه نارامسته کی.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوزه په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي راړو.
لنن څخه درې کاله مخکې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسیده. آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تر روسي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحدو ایالتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ د او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوند نور مسایل ته مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې د ازادي رادیو له خبرتیا وروسته.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیر شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 130 زرو زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګوست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوې و او هدف یې د بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې زپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوی کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړ وکړنو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لار تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوی تړون کې ژمنه کړې و چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایدن هغه د اګوست میاشتې تر پایه وغځول له افغانستان څخه ووزي. له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاری.
Leaving August the 31st.
اجازه راکړی واځي هوای د اگست 13 پوري د وټولو وروستي نیټه د خپل خوشي لمخې نه دا ټاکل سوی بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوی چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو
د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښون کې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست دیرشمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې، تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقوقو د ښکېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروسي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11مې حملې ورته د بل طرحې ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما او القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره نه. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشولې ده، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولای شي بیل دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې لری کړی، هغه په یو برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا شلو تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډیره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمه او نړۍ د هیوادونو ډیر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمینه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټ رایدر د سیشن می پورس په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام وغورځوي او زیاته کړي چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلی رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تیر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وای، داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګ کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي دلې بل بل اهداف لري او بل موخه لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نوي، نړیوال مشروعیت نوي، نو دیو د لپاره په خپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگتن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 2 په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلی او ستونزمنې دي، لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمینې د هغې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز دافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره د افغانستان سره یا په وږ ډول سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر را پیښ نشي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بشري ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسسات له خوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په تباند درې کلن واکمنۍ کې د بشري حقوقو، دیموکراسي، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړلنی چې په نږدې 40 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی ملاتړ د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوی وي په بولاو شوی. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوریت نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادې دي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوې دي. نجونې لشپګم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوې دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې کار کول هم راګرځول شوې چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د پر رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پرېښې چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یو اساسي دلیل په توګه یاداوه؟ خای هیڅوک په دې کې شک نه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پر لپسې ولسمشرانو او نورو جګپورو چارواکو یې د یو ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په بولاهو شوی او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدل چې له شریعت څخه د خپل تفسیر لمخې ټاکي.
ازادي رادیو اوري په کندهار کې د غواګانو فارم لرونکو وایي غواګانې د لمپی سکن په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې چې له عملی دوی سخت اندېښمن دي. د طالبان د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دې ولایت کې د دغې ناروغۍ له عملی 1600 غواګانې تلف شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
شربت نه دا به یو بوتل اوس ورکې، بابل بوتل اوس به ورکې. د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمې وسیدونکو خالق داد خپل غواټ چې تازه د جړی په ناروغي اخته سوی د درملنې لپاره درمل اخستی دي.
او دا د ستاري راکړي انسان دا د ستاري ول دا خطر دی. دا خطر پر دې د زابل سبې یو سره امو ولاګه د بل سبې مو ولاګه بیا په سبا ورځو کې چې په سبا یې دا دغه خطر ولاګه.
خالق داد وایي د خپل غواشدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید د یوازنی سرچینه د ناروغي لامل له خطر سره مخ ته پاره خوشنې دي.
موږ دا غاستیو نشته موږ بل استنه لرو نو شو دا غاوی اوس موږ مصرفونه پکوو دا د اوس د دواره خطر زړه خلګي ویني دا اوس د 500 غونو دواره وړي دي. مثال قسم 500 ولادر د 500 تر کیز ما غوالنګ سبه ده 500 غونی 500 غونی ما صرف ما کړی دي. نو شدا وای دا ما سعودي مليس ما سبلا لري سن زو خپل بل کاربار نسم کوي نو دغه کاربار دي چې دا لري سبال مر کار خراب دي. مر سره بای چې دولت هم کار سي بل مسلمان هم کار سي بل مسلمان هم کار سي مر دا کاربار بل کار مر نه لرو نه کولای سو. نو شدا ما ویني سبلا بل ما بچان په قال کې ولوي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخي تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل شپاره سو غواګانې امرسي بيدي. اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانې ځکه ډیر امرسي وي چې دوی د ناروغي په وړاندې بیغور وو. ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سکوت لګواښ سره مخ شول.
د غو مرزي خو یو د جړی مرزي ده او بل د دانش پرخیز د مرزي ده او یو بل کوم مرزي ده د غولان زو پرسیج د غسه بخیر ډیر خلک ته ونیان کړل غو یو مرزي سوځه نو موږ خپل د غته درولې شي د ایوانان څخه سره بازار ولاته مې توجه نه درته کړې نو موږ شی دوا شی او ته پیدا کیو کوم کو کې د خپل سره د مالدارانو سره کېونه کینو بار خلک د مالداري سره ساکنو سپوکی ډیر خلک جاي ونانه د بلس لکو غوایو د پندلس لکو غوایو امریکایي په ماندی کې ورځي نو دا بار مجبور دی ونانه ډیر خلک لاس نیو اخسي ډیر یې ختم کړی د سره په مخه سپری شو.
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالداران او د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي. د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درمل غوښتنه کوي.
د دولت څخه د موساس مردا غوښتنه ده چې موږ دغه مشکلات حل سي. معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د کنجارو او د شانس دا زموږ مرزي مخنیوي وسه دا چې کدا غواوی نه نه دا خبره سره د ډیر سره ولا خپل کول او ساتي دا سمسمانان ډیر غواوی د لسو د ټول سره کوای مانام یې سړي دا داس مشکلات سره دا ولاس خزمور دا غشتنه ده چې دی باید دا غواوی او دا شام سره مخ کې چې دا غواوی مرزي مخنیوي وسه.
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. دا ناروغي د غوماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي. د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي. په کندهار کې دا مهال 640 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمينه برابر کړې ده.
د خبرونه په دې برخه کې بس تاسو څو پیغامونه په ګډه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو څوک وبونه سوو د خلک ولیدلې دي نو موږ یو څه کوي پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه انو مرشتي چین نه ده سدلې مردا غواړو چې موږ راغلو یو غټو چارواکو په دې بلار سي.
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستي او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان کچا جوړ کړي دا څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک لري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې کې چې دا زما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ری مخې لدی چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام ته ور ورسیږي. یو ځل بیا په مو کړی خبرونو لنډیسته. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو انکار په هانو د جمعې پورز د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ له لوري په خبره کړي بیان کړه غلي دي چې د دې قانون تنفيذ له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونې سبب کیږي. د طالبانو عدلي وزارت د زمري په یو دیرشمه د قانون د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې راغلي دي چې د ښځو د ټول بدن پټیدل ضروری دي او غږ باید په عام محضر کې وانوریدل شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د اوس لپاره د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او معترضو ښځو په ګډون د خپلو مخالفانو د غږ د غلي کېدو لپاره له جبري ورکېدو د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د جبري ورکو شوو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې له 1900 کال را په دې خوا چې جګړې پیل شوې دي ګڼ خلک ترې تم شوي او طالبانو له بیا واکمنۍ سره دا چلند روان دی ختم شوی نه دی. د پاکستان په بلوچستان کې د تیری اونۍ تر خونړۍ بریدونو وروسته په ګوادر کې د نوي هوایي ډګر د فعالېدو چارې وځنډېدې. په ګوادر کې د چین، عمان او پاکستان په ګډه پانګونه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت هوایي ډګر جوړ شوی دی چې ټاکل شوی و د پاکستان د خپلواکۍ په ورځ د اګست په 14 افتتاح. خو په هغو ورځو کې په ګوادر کې د ماه رنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچانو د همغږۍ کمیټې اعتراضیه پرله د دې سبب شو چې دا مراسم ترسره نه شي. اوس د روټر د اژانس د راپور له مخې د بلوچانو د ازادي بخونکو غورځنګ د وسلوالو د تیرې اونۍ د بریدونو له امله چې تر اویا ډیر کسان پکې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په یو ورځ ووژل شول. د هوایي ډګر د پرانیستو مراسم وځنډېدل. د اوکراین ولسمشر د دې هېواد هوایي ځواکونو قومندان له دندې ګوښه کړ. ولادیمیر زلنسکي دا پریکړه یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې کیف خبر ورکړ چې په امریکا کې جوړ شوې و اف 14 الوتکه د روسیې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو د برید د شنډولو په مهال په اوکراین کې نسکوره شوې ده او پیلوټ هم وژل شوی دی. ایتالوی ډاکټر جولین کلیفاتو به لنیوزیلند سره د ټیسټ لوبي پر مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د فیزیوتراپي انچاري مخته وړي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په جنوبي افریقا کې میشت دا ایتالوی ډاکټر د هندي فیزیوتراپیست پرشانت پنچالا په ځای انتقال کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبي لپاره د اګست 28 هند ته روانه شو چې تمرینات ترسره کړي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 به د هند په گریتر نیوادا کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشک پر باخوج را نسکور وای لکه وشک. ستا کلک زړه مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشک. او اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلی. اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلی کته داسې هم خور وای لکه وشک.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وای چې د دې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسائل رانغاړي. د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې ځوان نسل په تیر بینجنوده د زده کړې زمينه نه ده برابره. دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه نو دا ډیره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من دوستانو یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لمړنۍ ګټوره لار ده. خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب در دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم. یعنی همیشه یک کتاب نیمه در
پیش. هیچ کله داسی وقت نده رغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلاپه در مرغزین زوانان فکر کوی چه در کتاب ویلی وقتی روی. توی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دی چې هغه د ښوونځي کتابونه هم نه لولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د اوس د افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلی لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي. مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو ځله ولولي. او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي، ویل ولې او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولې بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مثال یک صفحه میخوانی دیگه باز دیگه هیچ از دست ماندن هم میتونی.
ده طالبانو دی حکومت بندیزونه چی دی خزینه و پس دکوی لگولی دی 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 لامل شوی چه یو شمیر زوان اینجونه لکتاب لوستلو سخه هم لری پاتیشی. افغان زوانه زهره جنت په دې اکله وایي
که زه تاسو ته ووایم ما شخصا زه خپله مطالعه از ما مطالعه اوس ډېره پیکه شوې یا کمرنګه شوې ده. مخکې وختو کې به ما ډېره زیاته مطالعه کوله او ډېره مینه به مې مطالعه سره لرله، مګر اوس فیلن مې مطالعه لږه کمه شوې ده. خو بیا هم ډېره مینه لرم چې بعضې نوي معلومات یا نوي کتابونه چې ما نه یې مطالعه کړي زه مطالعه کوم. ماته ډېر خوند راکوي په بېکارۍ وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډېره ستړې یم یا داسې ناهیلي یم. کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخواني تېر شوې پېړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم، هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي. په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ماته مطالعه ډېر سکون راکوي. کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی، هیلې نه دي مړې شوي. نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده. خو بیا هم زه مطالعه کوم. مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي، یو ډول سکون انسان اخلي، یو ډول هیله پیدا کېږي. او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان.
ته دا راته وایې چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي؟ له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه؟
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله. مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله، معلومات به مې اغستل، خپلو ملګرو ته به مې مرسول، په مکتب کې به مې نورو ته ویل، پوهنتون کې به مې نورو ته ویل، به موږ په هغې بحث کوو. عموما به مې داسې ګروپونه جوړول، هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله. هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا موږ مکتب ته ځو، پوهنتون ته ځو، بعضې وظیفو ته ځو، هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو. ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې. اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا لرې ځایانو کې به زه تللم، هغه مې ځان ته راوړل. اوس زه دونه هغه لرې ځایانو ته نه شم تللی، ځان ته نه راوړم. ورور مې چې لاړ شي اکسوس کتابخانه یا المار کتاب پلورنځي نه بعضې نوټونه مې ورکړي چې دا کتابونه ما ته راوړه. خپله دومره نه ځم ورپسې، ځکه داسې یو ډول ناهیلیتوب د دونه د کور نه نه وځم. نو هغه چې کله کوم کتاب راته ډالۍ کې راوړي خپله یې مطالعه کوم. او نور عموما انټرنیټ نه بعضې معلومات راخلم، هغه وایم او امدا چې ناهیلی شوی ما ډیر زیاته مینه مې ور سره ادبیاتو سره مې ډیر مینه و خپل مې کتابونه لیکل یو څه سیرنه مې کولې لیکنه مې کولې و مې لیدل چې کال مې دومره لیکنه وکړې دومره د زحمت مې وستو د یو مثبت پوینټ نو چې ما زړه خکینو امدا سره مې زړه لیک ناهیلی شو مات شو کلم شي دا وړي خورګانې ډیر زحمت بس زور دوی مې دومره زحمت مو بس زکر زخ خپل ډیر ناهیلی شوی ما به ته پسند کې تشویق کوم چې نه خپل ورته مهمه د خپل یو څه ورسېږي اتمن و یو وخت ساب د درد خوړل شي خدا چې ناهیلی اوج دی ورې ناهیلی شوی ما نس ما مطالعه هم پکې شوی دا کوم رنګ شوی دا
بله تاسو له خبرونه د ښکاری چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په خځینه و راوستلای دا یو بل توانې دا ځوانانو ته رسولای چې تاسو نه سئ کولای کتابتون ته لاړ سئ کتابونه واخلی او ویل ولې
بالکل زما خو خپل شخصا هم دا ده چې زما روحي ډیره خراب شو زما نه پسند کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کوم ملګری دي هغه کله ژورنالیستان وي هغه دلته ډیر خو پاریت لرو هغه ټول ډیر کمرنګي شوی دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډیر دي مخنیوي ډیر دي یاره خبرې کې ډیر سیرنې کېږي ولې دا وکولې راوته دا خبره دې څنګه وکړه دا د انسان سره تورې زری ماته جنجال نه ډیر جوړیږي هم کورنۍ مشکلات شي هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات شي به په یو پیغلې باندې عموما ډیر ډیر سره د کیږي زړه تور کیږي نو تنه زما پسند کې زما خور خوندې زما ملګری چې هم د کابل کې اوسېږي ډیر فعال وي ډیر فعالیتونه یې کول هغه ټول پټه په ودرېدلې دي او که زه هم د دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي
په دې لاره چې ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولای کتابتون ته لاړ سي کتاب وګوري او خپل علمی کچا لوړ کړی
ان شاء الله مونږ هم په دې هیله نه چې ان شاء الله د سی ورځ راشي چې مونږه درې کال تیار چې مونږه تیرو دا پړنا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکو هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ باندې دي ډیر زیات اړین کار دی
نو دا خټر مهمه ده په ویل یاس دا مهمه ده چې تاغه دي مسولیت دی او بیا په دا رقم شرایط خو بیا غو مسولیت دوه چند دي نه تر ټولو مهمه خبره هم ده چې بس سر سړی په خپل مسلک یو څه ولي کې خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ د لپاره نه په غاړه څه ولي کې هر سړی که یو ژورنالیست یا غره ژورنالیزم په برخه کې نه د هر مسلک سړی په خپل مسلک کارو کې دا خبره ده سپیشلیست هم په خپل مسلک یا د اختادي په خپل مسلک کې لیکل کی نو دا ډیر شته د ځوانانو د ذهنونو روښانول لپاره بیا په دا رقم شرایط کې ډېر مهمه خبره ده د پښوندونې د اثر ولوسل چې ځوانان وایي هغه د خپل مسلک اړوند کسان وایي د اثر ولوسل د سره تر ټولو ډېر شمرسته ده نه یعنی د کتاب لیکیم په همدغه نیت چې څوک وایي هغه شارخونه هم را برسېره کی او منفي اړخونه هم د تور په ګوته کې چې بیا دې پاینده کې اصلاح کړي د لیکوال لپاره خو دغه ټول خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي او د ځوانانو څخه مخبل هم د غوښتنه ده یعنی دوی باید مطالعه وکړي اثر وایي د یو کتاب اوس خور څوک لري چې کتاب را نیسي مطالعه کوي نه
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشل وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوان مسائل رنګاړي لکه موري سره مې مرکه کړې خغلې سپیشل د خپل خبرو په پایل کې وایي
سلامونه وړاندې کوم ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو په خبرونه کې برخه لرم زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوی دي چې یو په دې ورستوي چاپ شوی دي د کندهار میشتي مطبوعاتيان نو بیا ما په ټول افغان کې ولړی خپل کړ کندهار میشتي مطبوعاتيان هغه چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و کندهاریان و کندهاریان نه و چې په کندهار کې د مطبوعات لپاره کار کړی و یو ټوک مخ کې خبر کړی وسل نه پاره و چې پاکي تقریبا یو څه شې نه پکې کې وي او دا وسنۍ ټوک چاپ شوی په دې کې مسلطان دي نه ما په دغه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتيان مری فکرې چې د نیکه مرغه د شوز برخه هم پکې کې یو کتاب دی د اوبو پر مخ ګامونه اخباری کالمونه دي چاپ شوی دی یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټی دی او یو دی تا شویل چوبڅ چاته مو یا کالمونه دي او یو هم دی د امام سمجوندون جبار په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوند حالات په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دی په لاندې ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی د ټولنیز نه خوځ مې بیان کړی دی د ادبی ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دی دا زما لومړی کتاب چاپ شو به ډیر خلک خوښ کړي نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاته ونی هم وکم تر څو هغه مینوال ته د دې کتاب دی غواړم دا کتاب تر لاسه کړي نو د نه زده ته هم ان شاء الله په لاس باندې ورسره خیر سره
که استاد نن چې غوښتنه وکم یو ادبی ټوټه چې یو چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبی ټوټه کې په یاد مو درته وایې
ما خپل لور ته شی لیکلی وو نو اجازه به ته وایم دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی
بس خپل دی اجازه چښتن یې سترته وایې
ژوند دی وسه سرلیک دی به قدر مرغلری ګرانی او زړه ترنجې لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو او مخ څخه دی دا تک سپنی وشکره کوم غلری جر پاتیکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي ستا سره هیڅ خوا خوږی ځکه نه لري چې د یو مسكين معلم لوري دی یو کمزوري معلم لوري دی
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري
مجموع کې ټول افغانان معلم لوري چې دی په غربت کې ژوند کوي یو بل بیا د بوره مور لدین جنات څخه د وشکو چنی او چسوي په هیڅ سر نه خلاصې دی هر څوک به ولې دی بس یو پښتنه بزین کول چې تنه خبره از مادرید وران زمانی پرې درې شیدان کړی دی او ته وایې چې افغانستان جوړیږي
bale راز نور پښتنه ته درته وایې چې دغه ورستای کتاب مو چلی کړی دا د دې پکلر ته وغږی کی دی کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویلې او کسانو چې کار کړی په قندهار کې کړي قندهار نه يم خو د قندهار پکل باندې دوی راپور یې خبرونه درلوده درته وایې څنګه په دې فکر کې سوې چې اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلې چې اواز قندهار
نو په نور برخه کې تذکيره وي شاعرانو تذکيره و د لیکوالانو تذکيره و خو د مطبوعاتيان تذکيره منو تر سرګو سوي په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلي و غړي په خو چاپ سوي و د کندهار په ټول افغان لپاره موږ چې ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالان جوړستان تشویق سي په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړي دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندي دي چې هغه هم کندهار ته کار کړی او په کندهار کې وسنسته خو باید نمونه ژوندې پاتې سي د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متوازی کار کړی و په کندهار کې یا مثلا یو خارجي خبريالو ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات ته کار کړی وو دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه مې جمع کړی دي سل کاسه مخ چاپ سی وو
کله چې دي ځوان خبريالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي څومره دوی ته قوت ورکوي انرژي ورکوي چې خپل ځوان انرژي نورم وکړي نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته تاسو اثر څومره لیدلای ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی څومره مثبت اثر تاسو لیدلای
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ سوې دي او خو دې خپل ما سپښتنه کړی د کتاب مستیر په یکواله سو څنګه تر لاسه کولای سو تر څو دې خپل ژوند لیک ویني بیا هغه ټول هغه چې په دې لامه دې ډیر کاري سره کور په ژوند لیک کولای بیا راکولای به زوړ تم مرکبي ور سره کولای هغه چاپوله او په ځمکه دوی هڅه دل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطابقت کې زه کار کوم دا زما کار حدر نه دی بیا ځان دې یو څوک څنګه زما کار په درنسته ګوري د خبر کې چاپوي خبر خبر په کتاب کې چاپیږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي نو دې لاته دل لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکو متوجه کړي چې دقت تر سرعت قربان کړي
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي آیا کوم یو د سمو ته انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای
بالکل په وخت چې ما په تلغان کې لری را پیل کړی یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي بیا هغه راټول کړم او دغه څه لری په تلغان کې پیل کړم بیا کتاب جوړ کړم زه بیا کارګر ځوانان شي مثلا په سیم کې اولمړی مثلا په بولتون کې اولمړی ولز ماته بیا دغه را فکر کړل ولز غواړم چې تاسو نه راټول کړم ځوانان چې ټولین کې شکر کړی هغه ځوان چې شمه دني فعال هغه څوک چې د مور پلار ځین خوشاله وي ولز ماته را فکر کړو بیا دغه ځوانان راټول کړم بیا مال ور دغه به خښه کړی نو هغه ولز دغه لږه پیلوم
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څو ولي کې خوښته لیکنی وکړي په هر برخه کې چې هغه تاسو خپل تجربه سوای چې ام دغه اوس تاسو وخت د خپل تازه دماغ نه کار وخلې یو څه ولیکي تاسو به څور توایه
سپارښتنه ده چې دی یو خپل ډیر مطالعه وکي لس کتاب دی مطالعه کی تنزل کتاب دی مطالعه کی یو کتاب دی ولیکي ځکه تر کتاب د لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي خپل ځان په مسلک کې اشتغال کتاب نه وشته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي زه ځوانان ته وایم چې درمخه چې تاسو په کتاب ولیکي درمخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ کله چې ذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي د کتاب سره ملګری وکړئ پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر مهم مصرفوي دی وخت کتاب ته ورکی د کتاب سره ملګری وکي کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت ته حاضر دي تاسو ته سوالو ته جوابونه وایي نه درته زیریږي نه درته خو بده کیږي او نه وایي چې مات خوب راځي شپه دی اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم کتاب هر وخت مرته خبرې کوي مرته معلومات راکوي نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو کولای شو چې یو ښه کتاب نوښته کوو کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړی نه بولم
bale له ځان راته وایي کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي څومره ورته خوشاله یې څومره اس د خوخی کې او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي دا سره کم یو اسی
دا موږ په کندهاري سره ز په کلو کې نه ځایږم خوشالۍ ته خو به دی ول دا شعر چې دی دا شاعرانو لک اولادونو داسې دي چې به کتابونه ګورم لک اولادونو داسې جار کتاب مطبوعونه ګران دي لکه څنګه چې زمات په اولادو به سړی کاږي تر سماره رسېږي او ټولین ته وړاندې کوي ټولین ته خدمت لپاره کتابم دغه مهم دی ویني کرشي لیکل مهم نه دي کتاب لیکل مهم دي کله چې موږ کتاب نه خو دا کتاب باید نوښته کړی چې هغه ټولین لپاره یو مثبت لکه ما چې ویل چې نور ځوان واڅي چې ورسره داسې لري راپېل کې په ټولین کې باید یو مثبت بدلون راولي مثبت بدلون لپاره باید کتاب نوښته کړي نه یو دي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي موږ باید کتاب لیکو دا کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولین کې مثبت بدلون راولي خلکو ذهنونه روښانه کړي او کله چې به کتاب چاپیږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي خوشاله چې ورسره زما کتاب ډیزاین سو دا دی ولیکل سو ایډیټ سو دی ترتیب سو دا کتاب یې مدري کال خوري شي دي اما دا و چې المان تر غلم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې لري بیا مې په ځین نو دغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه په شو کې درې کال مې لکه خوش لاس ځان سره وګرځوي نو دا به څونه زامت دا غت خبره ته کتاب چاپ سره وسونه خوشاله یم او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کی بیا ما هڅه ای بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شي دا یونلیک دی بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره هغه نو خیر چاپ سي ځوانان به وګوري په خدای نور څوک واچیر سفرنامه یو لیکل سي نو دوم لیکل سي
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه غدا د چې کله یو څلیکي کا اخبار ته لیکل ورکوي کا د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي نو مهمه دا ده چې خپل معلومات پوري او یو خڅ وړاندې کوي ټولنې ته نور ځوانانو ته په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي کله چې لومړی مخدې دای کتاب ولیکي څومره باید د تا معلومات پخې څومره باید هر شی رښتینی وي څومره د املا خوي څومره غدي کتاب محتوا خوي په دې خبرې وکي
موږ وخت د بخښتن کې ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلو د کتاب چاپ کو بیا په کوټه کې عبید الله درویش دورانی د پښتو ژبه غټ شاعر دی نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غړي یو کتاب چاپو خو بار به درته نو ول چې مې چاپوي د بول صبر وکي صبر وکي مطالعه وکي موږ په ځل کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو اوس په یرم چې درویش صاحب دا ډېر ښه خبره کوي بیا به دول تاسو وکړي کني وکي به وخت تاسو په دې کې چن وکي سره یې باید کتاب چاپول کې تلوار ونه کې چې کله کله کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه بیا د ولس کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سره په زیریږي که خدای نه کړه په کتاب کې نیمګړتیاوې ډېرې وي نو زه وایم کتاب وزندوي خپل علمي پانګه زیاته کوي دا کتاب وړاندې کوي چې خلک یې په تی په خبرولو شوی سیږي په چاپ یې شوی سیږي لوستونکي په لوستلو باندې شوی سیږي او خلک یې افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستل دغه دغه شګری مې تندر لاسه کړی یا ما ته یو فکر راکړي مثبت فکر راکړي نو زوم کتاب ما په نامه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په رسول کال مخکې په کتاب باندې قضاوت کوو د بیبي صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د بیرنوا صاحب کتاب باندې قضاوت کوو د علم رشاد بابا کتاب باندې قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتاب باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتوګ نسونه زموږ کتابونه ګوري که ښه کتابونه وي افتخار وکي او کني وايي بچوړه د سونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
bale specialist صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه هم لیکي لولي
وي خو شعرونه لیکل او شعرونه وخت لیکل ځین شعر په ځین چاپسوی هم دی خو شری ټول غنل را خوړی وری په مجلو کې چاپسوی دی په خبرو کې چاپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چاپسوی مې وایي دا به تر خامخا ته وایي
اما شعر به خلک وکټنه کې اوس مونږ تم وایي
هغه شعر ډیر مشهور دی وایي ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکا
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکا پر باخوج را نو سکور وای لکه وشکا ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکا
ډیر ښه
او اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی کې ته داسې هم خور وای لکه وشکا
ډیر ښه سپیشلی
صاحب ډیر ښه
راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل طرحه د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المان پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په دغه بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامه نوم دی په دې کې به زما د ټول سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا ځینې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څو د کتاب محتوا مهمه ده دغه کتاب نوم مهم دی چې ما مخکې ویل کتابونه خو اولادونه دي د لیکوالانو دپاره نه، نو اولاد چې سړی پیدا کوي څنګه ښه نوم پرېږدي؟ کوشش کوي چې یو ډېر ښه نوم پرې کښېږدي، هغه ستی که نه دی؟ نو څونه چې د اولاد دپاره د نوم کوشش کوي، د غون د کتاب دپاره، د مقالې دپاره، چې څونه مهم نوم وټاکل سي، غون دغه پیدا کوي لوستونکي ته چا راپورته کړي دستي پوهېږي چې ولا په دې کې تراس وګوره چې شپه کښې کې دي. یو چا ویل ده په کراچي کې روان وم، په یو ریډي کې کتابونه پراته وه، بیا چې موږ تل د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې غېږ، دستي مې راپورته کړي. ما ورته نور نه دی دغه نوم چې مې وکتي نوم یې ډېر خوند راخي، او بیا چې مې وکتي د ډاکټر اعظم اعظم دا کتاب لیکلی و، او بیا مې د کتاب راواخیستی د درنامه په خاطر رانیوی. دا نوم ډېر تاثیر کوي. نو زموږ استاذانو لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي، هغوی چې د خپل کتاب دپاره کوم نومونه ټاکلي دي، دا نومونه یې خپله د لوستونکي ورکشي. لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر دپاره چې موږ لید ټاکو، لید باید جالب وي، لکه چنګک چې ته د خپل لوستونکي یا د ستا اورېدونکي ته راجلب کړي، لکه چنګک چې ورچې مایې راپراکاږي. نو د کتاب دپاره بیا نوم د غونډ مهم دی، لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی، دغسې کتاب د مقالې دپاره بیا هغه صدیق د غونډ مهم دی.
بله، کله چې کتابونو ته د نومونه ټاکې، خپل فکر ورته کوي که دوستانو سره مشوره ورباندې کوي؟
ډېر کوشش کوم، د ملګرو سره سلاکو خپله رای مې خوښي، په دې خاطر چې ډېر نومانته اړوم سر اړوم اړوم، بیا نو د لیکوالانو خبرې په ځین کې خامخا د مشوره سره یې، خو ډېر دغه خپل دي، ځکه کتاب زما دی باید زه خپل نوم پکې شرطم، اولاد زما دی باید زه خپل نوم پکې شرطم.
ځوانانو ته به په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ضایع نه کړي، دوی باید لیکنه وکړي په هره برخه کې چې دوی مهارت لري، باید لغنه کار واخلي. که تاسو له خولې یو څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر ښه وي.
زه چې کله ځوان نوم اورم، ما ته خپل یو احساس د حرکت راکی، د بیداری راکی، د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام اخیستلو لار چار راشي. ماته زه ته ځوان مورم، نو ځوانان باید تل هڅه وکړي، تل هڅاند اوسېږي، له تنبلۍ څخه، له ډېر خوب څخه، له ډېر خوراک څخه، له ډېر خبرو پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي. هغه که د لیکوالۍ، که د شاعرۍ، که د نور کارونه چې ټولنې ته ګټه رسوي، باید هغو ته مخه کړي، خپل وخت ضایع نه کړي. ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی دی، وخت د خلکو قدر کړی دی. که چا د وخت قدر نه دی کړی، وخت د خلکو قدر نه دی کړی. نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې په راتلونکي لکه د سهار ستوري وځلېږي، هغه باید شپې رڼې کړي. نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وځلېږي، باید د تورې شپې پر ځای باندې وزغمي، د خلکو خبرې پر ځای وزغمي، خولې تویې کړي او مایوسه نه شي. د مایوسۍ په نامه باید هیڅ شی ونه پېژني. کار کار کار، هڅه 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 او کوشش وکړي. ځکه دا یو تکراري خبره ده چې وایي ځوانان ټولنې ته ملا تیر دي. ځوان بیخي ټولنه پر ځوانانو ولاړه ده. نو که چیرې موږ غواړو چې ټولنه ولرو، باید پوه لایق په عصري او نویو علومو سنبال ځوانان ولرو. نو ځوانانو وخت مه ضایع کوئ، خپل راتلونکی د سبا د ستوري په څیر روښانه کړئ.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله.
درنو دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
پوری